سلامونه وخت مو په خیر وخت په افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې دي. تاسو زموږ غاګه له ازادي رادیو نه اوري په مخې د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې تمه کیږي سږ کال به په افغانستان کې د 50 کلونو څخه کم عمره ماشومانو چې په خوارځواکۍ اخته دي شمیر یې 3.5 میلیونو ته لوړ شي. اوچا د سه شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر کې لیکلي وو چې په 13-15 کلونو کې په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر 15 میلیونو ته رسیدلی، خو سږ کال به دا شمیر د پام وړ لوړ شي. مخکې له دې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د خپل جدي میاشتې په راپور کې ویلي وو چې په 2015 کال کې بعد 50 کلونو څخه کم عمر لرونکو 3.5 میلیونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ سره مخ شي، چې د تیر کال په پرتله به 40% زیاتوالی ښیي. د طالبانو د اقتصاد وزارت مسلکی مرستیال عبداللطیف نظری وایي چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو له ځنډېدو وروسته د افغانستان په 28 ولایتونو کې د 50 نړیوالو سازمانونو فعالیتونه ځنډول شوي دي. نظری دغه څرګندونې پرون سه شنبې ځینو رسنیو ته کړې دي. هغه زیاته کړه چې ډېری دا موسسې د کرنې، پوهنې، طبي پیښو سره د مبارزې او روغتیایي خدماتو وړاندې کولو په برخه کې فعال وي. خو رویټرز راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبې په ورځ په یو یاداشت کې د حیاتي بشري مرستو لیږل استثنا کړی دي، او دا د ټرمپ ادارې لخوا د لګول شوي درې میاشتنی بهرني مرستو په کنګل کې شاملې مرستې ونه ګڼلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ د واک له ترلاسه کولو څو ساعته وروسته اعلان وکړ چې هیواد به یې بهرنۍ مرستې وځنډوي، او وی ویل چې دا به بیا کتنې ته اړتیا ولري تر څو وګوري چې امریکا تر ټولو لومړۍ تګلارې سره سمون لري او کنه. په خوست کې د یوې کورنۍ د قتل په تور دوه تنه نیول شوي دي. د ځایي مسؤلینو په وینا تیره شپه نامعلومه کسانو د خوست د تریزای او علي شیر ولسوالۍ په ابوخانه کې د یوې کورنۍ 10 تنه وژلي دي. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز ازادي راډیو ته وویلي چې په پیښه کې د لاس لرلو په تور دوه تنه مشکوک کسان د امنیتي کسانو لخوا نیول شوي دي. ځینو سرچینو یا د پیښه د شخصي دښمنۍ له کبله بللې ده، خو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول سندی ویل شوی. په وژل شوی کې دوه خزې، 15 ماشومان او پاتې درې نارینه شامل دي. یو ځای اوسیدونکو ویلي چې وژل شوی کې هغه میرمن هم شامل و چې درې ګونی ماشومان یې په ګېډه وو. د هند په یو مذهبي میله کې د خلکو په ګڼګونه کې لک تر لګه 15 کسان مړ شوي او لسکونه نور ټپیان شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا مرګ ژوبله د کومپ میلې په نوم مراسمو کې پیښه شوې ده. په هند کې د مذهبي جشنونو پر مهال ډیر کله د خلکو په ګڼګونه کې مرګ ژوبله پیښیږي، او له دې مخکې د کومپ میلې په مراسمو کې هم ورته پیښې شوې وې. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر را روانه اونۍ کې سپینې ماڼۍ ته بللې دی. نتنیاهو لومړنی بهرنی مشر دی چې ټرمپ د خپل ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې د سفر بلنه ورکوي. سپینې ماڼۍ او نتنیاهو دواړو دا خبر تایید کړی دی. دا اعلان داسې مهال کې چې متحدو ایالاتونو پر اسرائیل او فلسطینی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې یو تروریستي سازمان بولي فشار زیات کړی دی، څو د غزې په سبا د 15 میاشتنۍ جګړه کې وقفه واخلي. د سپینې ماڼۍ په بلندلیک کې چې د نتنیاهو دفتر پرون له رسنیو سره شریک کړ، د ټرمپ له قوله ویل شوي چې په دې کتنه کې به په دې اړه چې په اسرائیل او ګاونډ کې څنګه سوله راتلی شي او د ګډو دښمنانو پر ضد څنګه مقابله کېدای شي خبرې په پام کې دي. د روسیا ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي سره د سولې مستقیمې خبرې اترې رد کړې دي. د چهارشنبې په ورځ پوتین له دولتي تلویزیون سره په یو مرکه کې وویل چې د اوکراین ولسمشر د هغه په وینا مشروعیت نه لري او له همدې امله نشي کولای کوم سند لاسلیک کړي. د پوتین په وینا کې زیلنسکي د روسیا او اوکراین ترمنځ د سولې مخامخ خبرو اترو کې ګډون وکړي، نو هغه به د روسیې څخه استازي وټاکي چې په دې خبرو اترو کې برخه واخلي. زیلنسکي چې د خپل هیواد د قانون له مخې باید د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو پوره په دنده پات شي، د پوتین د څرګندونو په خبرګون کې وویل چې د روسیې ولسمشر د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو مخه نیسي. او ټاکل شوی دا چې په استرالیا کې د افغانستان د خزینه کرکټ جلا وطن لوبډله سبا د استرالیا د ملبورن په جانکشن اول لوبغالي کې ل بی پولې کرکټ لوبډله سره مخامخ شي. د افغان کډوالو خزینه کرکټ لوبډله د درې کلنې جلا وطن وروسته د دې شلوريزي لوبې لپاره سره راټولېږي. اسوسییټډ پریس د چهارشنبه په ورځ د وی افغان خزینه کرکټر فیروزا میری له قول وویل چې د هغې لوبډله به د سبا په لوبه کې د هغو میلیونونو افغانو میرمنو استازیتوب وکړي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له خپلو حقونو څخه محرومي شوي دي. خبرونه کې موزه فرشته سهاګ د طاهر روشن په تخنیکی همکاري هرکلای کوم. د خبرونه کې برابر سره واوري چې په افغانستان کې له 500 زیات مرستندوی او سازمانونو او موسسو فعالیت د بندیدو په تړاو کې دی، او د دې ترڅنګ دا به هم را سره واوري چې په افغانستان کې په ماشومان کې خوارزواکي ډیره شوې ده او یو شمیر کورنۍ د خپل ماشومان لپاره اندېښنې لري.
کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی، هغه رقم څه رقم چې مناسبه ده چې د ماشوم ته خواړه تیار کړو ماشومان ته، نو رقم نه تیاریږي ځکه چې غربت دی.
دا به هم واورئ چې په خوست کې ناپیژندل شوي وسلوالو د یوې کورنۍ لس تنه وژلي دي.
درې نفر زخمیان وو، لس نفر ځای په ځای په شهادت رسیدلي وو، وروسته هغه درې نفر هم په شهادت باندې رسیدلي دي چې د دې کورنۍ جمله دیارلس نفره پکې شهیدان شوي دي.
وړاندې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته، د دې راپورونو تفصیل هم شته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه ته بیا هم خراغلی. د طالبان حکومت د اقتصاد وزارت په افغانستان کې له 500 زیات مرستندوی او سازمانونو او موسسو د فعالیت د بندیدو خبره کړې ده. د دغه وزارت په خبره د دغه بنسټونو د امریکا د مرستو د ځنډیدو له امله خپل فعالیتونه درولې دي. د موضوع په افغانستان کې د بشري وضعیت د بدتر کېدو په اړه هم اندېښنې راپرولې دي. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان هم په دې اړه خپل اندېښنې لري، خو په دې اړه وس په سټوډیو کې را سره د ټلیفون په لیک از مونږ همکارا فیروزه عزیزی وصله پاتې ده. هغه سره به د دې موضوع په اړه جزئیات وورو. سلامونه فیروزه جانې، کده دغه موضوع په اړه جزئیات مو سره شریک کړي.
سلامونه. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت لخوا د امریکا د مرستو د ځنډولو لامل د 500 مرستندوی مؤسسو د فعالیت د بندولو اعلان وروسته په افغانستان کې د بشري او اقتصادي کړکیچ د زیاتیدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظری د سیشن به پرازینو کورنۍ رسنیو سره خبرو کې ویلي چې دغه مؤسسو 28 ولایتونو کې خپل فعالیتونه بند کړي دي. خغلی نظری نړیوالې ټولنې غوښتي چې بشري مرستې د سیاسي مسایلو جلا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وخت له رسیدو وروسته د ټولو بهرنیو مرستو په ګډون له افغانستان سره هم مالی مرستې د دریو میاشتو لپاره وځنډولې. د امریکا د مرستو له ځنډیدو وروسته د افغانستان کمزوری اقتصادي ثبات لا ګډوډ شوی، او د افغانیو اثارو د بایو د چیټیدو په ګډون د طالبانو حکومت هم له مالی ننګونو سره مخ کړای دی. په دې وروستیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په پار لپسې ډول د افغانیو د بایو د کنټرول او ساتلو لپاره لسګونه میلیونه ډالر هم لیلام کړي دي. خو د اقتصادي چارو ځینې پوهان، بشري کارکوونکي او خلک په دې باور دي چې د امریکا له دوامداره مالی او بشري مرستو پرته به د افغانیو د بایو د ثبات ساتل ناشونی وي، او بشري وضعیت به نور هم کړکېچن شي. فرشته جانې، موږ د ځینو خلکو سره خبرې وکړې، په ځانګړې توګه په اورزګان ولایت کې د رحمت الله پنوم یو اوسیدونکي موږ ته وویل چې د ځوان ټول مصارف له همدې مرستو نه تمویلېږي، او کچېرې د مرستې په بندیږي د وویل چې ځوان به لاستونز منسي. د غراس په کابل کې د چاپریال ساتنې په برخه کې د وی مؤسسې مشر وویل چې دوی په 9 ولایتونو کې فعالیت کوي، او دا وویل چې کچېرې د مرستې بندیږي په افغانستان کې وسنۍ وضعیت یا وسنۍ اقتصادي وضعیت بل لا بدتر شي. بل خو ځینې اقتصاد پوهان له دې ډلې ازرخ حافظي ازادي رادیو ته وویل چې د دغه مرستو بندیدل په مستقیمه توګه د ډالرو پر بایو هم اغیز لري. د ویلې چې کڅه هم وس افغانستان د نیم میلیارډ ډالرو په اندازه ملي پښتوانه یا ملي ملاتړ لري، خدای وای چې دغه د مرستي او د دې دوام د افغانستان وسري وضعیت ته ډیر مهم دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د چهارشنبه په ورځ د امریکا د مرستو د درې میاشتنی ځنډ په ترڅ کې افغانستان سره د ژوند ژغورونکو لکه حیاتي درملو، روغتیايي خدمتونو، خوراکي توکو، سرپنا او ځینو نورو مسایلو په برخه کې د ځینو معافیتونو خبره کړې ده. په دې وروستیو کې افغانستان سره د امریکا مرستو د ځنډیدو له امله د افغانستان په بازارونو کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو بیه هم لوړ شوې چې لامله یې خوراکي او سونتو کې هم قیمته سوي دي. دا مهال د هیواد په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 8.50 پوله تبادله کیږي. فرشته جانې، باید ووایم دغه د 500 مرستندوی موسسو د فعالیتونو د ځنډیدو خبره داسې وخت کیږي چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا راپور ورکړی و چې سږ کال په افغانستان کې 22.9 میلیونه چې دا د افغانستان سم نیمایي نفوس برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. بلې فرشته جانې،
ډېره مننه فیروزه جانې چې جزئیات مو له موږ سره شریک کور ودان. اوس هم را سره د بشري حقوقو فعال وجمه سیال په خبرونه کې د تلیفون للی کې را سره وصله پاتې ده. وجمه جانې، خبرونه ته ډېره ښه راغلې. که موږ ته دا وایي چې د دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بیا هم لوږه ډېره زیاته و، خلک له بشري ناورین سره اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو، که دغه مرستې بندې شي په افغانستان کې به دغه بشري ناورین کمې خواته لاړ شي؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته. دا کوم پوښتنه چې تاسو کو، زه به لږ تاسو تاریخچه د دې ورکم چې څنګه په څه حده پورې زموږ افغانان اول مرستې کېدلې. تقریبا د افغانستان 80 میلیون نفوس چې ده، دا مستقیم مرستې د هغوی د این جی اوز په تھرو کېدل، او اوس چې دا بندېږي د دې مطلب دا ده چې همدا 80 میلیون افغانان سختۍ سره، ناچار سره، غریبۍ سره، بې خوراکي سره، د دوا کمی سره، او د شفاخانو بندېدو سره به مخامخ کیږي. او دې کې ډېر زیات اغیزمن به هغه میندې او هغه ماشومان به وي چې هغوی جدي ناروغۍ سره مخامخ دي. زه فکر کوم دا زموږ افغانان ډېر زیات په سختۍ کې دي، خو نور هم دې ته ژوند سختېږي، بالخصوص هغه سیمې چې هلته لکه لارې بندې دي، هلته مکتبونه نشته، هلته کلینیکونه نه وو. همدا انجیوګانې وو چې هلته به دوا به یې رسول، او ډوډۍ یا غذا یا فرسټ ایډ به یې رسول، اوس هغه ټول بند شو. دا ډېر یو د فکر ځای ده. او یو بل تاسو ته مهم خبره وکړم چې د افغانانو اقتصاد باندې هم دا اثر لري. څومره چې خارجي انجوګانې وو، هغه کې ډیر زیات افغانان د لوکل په ساته باندې هغوی کارونه کول. مثلا سویډش کمیټي، موږ تاسو پیژنو چې افغانستان کې ډیر زیات خدمت کړی ده، او تقریبا 2000 کارمن په 14 ولایتونو کې درلودل، او همدا اوس د 3000 نه د پاسه افغان کارمندان د دې ټول بیروزګار شوی دي. نو دا 3000 د پاسه مطلب دا دی چې 3000 خاندان، 3000 فامیلونه هم دا اوس مستقیم تاثیر لاندې دي.
میرمن سیال، دا راته وایي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د پاره بهرني موسسو د پاره ځینې وخت امریکایي چارواکي دا هم وایي د راپورونو پر بنسټ چې دغه مرستې په افغانستان کې په سمه توګه نه کارول کیږي، او یا هم پر رسولو کې بي نظمي ډیره زیاته ده، او یا هم د طالبانو په نافه کارول کیږي. تاسو څه فکر کوئ د دغه مرستو د درولو د پاره یو دلیل همدا هم کېدای شي، او که نور دلایل هم شته؟
خو کېدای شي چې دا یو ډېر غټ دلیل کېدای شي، ولې چې طالبان کله چې په شروع کې ټول هغه انجوګانې مصروف وو، او ډېر زیات کومکونه هم راغی افغانستان ته مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې، خو طالبان هلته سخت کنټرول درلودل. سخت کنټرول مطلب دا چې ما خپل اورېدلی دي، زما بعض ملګري یا داسې چې پېژنم هلته کار کوو، نو طالبان به مستقیم د هغوی د کار مرکز ته به راتلل، او دا امر به یې کول چې تاسو به دې ځای ته به نه ځئ، دا ځای ته به ځئ. یعنی د هغوی روزمره کار پلان کې به دخالت کول، او کوم مرستې یا کومک چې راتلل هغې کې خپل حصه غوښتل، یا هغه د پیسو په شکل یا د هغه د موادو په شکل کې. کې موجود ده هم یو غټ تاثیر ده. دوهم ټول نغټ تاثیر ده چې طالبان د انجوګانو باندې فشار چراوړي دایبن کدا یو سیاسي اړخ هم لري. د دې په ذریعہ دوی غواړي چې خپل هغه پیژندنو لارې صفا کی ځانته، او د دې بندیز یو غټ نتیجه دا هم ده چې خارجي څومره چې ارګانونه دي هغوی ولې چې ډیپلوماسي او پالیټکس نه لري غواړي کار وکړي، او کله چې دوی باندې د ډیپلوماسي یا پالیټکس د لارې فشار راځي نو دوی هغه خپل کار په سم توګه مخکې نسي وړای. دا یو وجه کیږي چې هغوی خپل کارونه ته یا بندیز ورکوي یا یو په بل لاره غواړي چې دوی ته شکل ورکړي او خپل کارونه ته ادامه ورکړي.
مننه. کپلان ټکو کې په وروستۍ شیبه قدم راته وایي چې څنګه کولای شي په افغانستان کې که دغه بشري مرستې ودرول شي او بشري ناورین مخ په زیاتېدو هم د اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي، څنګه کوي شي نړیواله ټولنه په دغه برخه کې مرستې وکړي، او یا باید څه وشي چې افغانستان له دغه وضعیت نه راووزي؟
زه فکر کوم ټول نه زیات مهم دا چې څنګه طالبان دا فعلي وضع یو سیاسي شکل ورته ورکړی، یعنی بشري حقوقو ته پاملرنه نه کوي، نو همدغه چې نړیوال باید د یو ډیپلوماټیک لارې نه دوی سره باید خبرې وکړي، دوی باندې باید بندیزونه، سفری بندیزونه یا اقتصادي بندیزونه ولګي. که په یو لاس کې امریکا دوی ته په بکسونو کې پیسې لیږي او په بل لاس کې دا غواړي چې هغوی د دې خبرې ومني، خو دا خو نه کیږي. یعنی سخت اقدامات پکار ده، او دې سره سره څومره چې انټرنیشنل ارګنایزیشنز یا این جی اوز دي لکه یو این سونه ایجنسیز چې دي هغوی باید په دې کې ډېر زیات اقدام کولای شي چې په خبرو راشي، او دا نور وړه یا سیمه این جی اوز چې دي هغوی د هغوی چتر لاندې کار خپل مخ ته ویسي.
ډېره زیاته مننه. وجمه سیاله د بشري حقوقو فعال را سره په خبرونه کې میلمه و.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د خوارزوا کما شومانو د شمیر د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکوي. او چا وایي چې روان میلادي کال به په دغه هیواد کې د خوارزوا کما شومانو شمیر له 3 میلیونو هم لوړ شي. په دې اړه په یو بیان کې او چا ویلي دي چې په خوارزوا کې د اخته ماشومانو د درملنې لپاره نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام غوښتنه باید وشي. په همدې حال کې افغانستان کې هم یو شمیر کورنۍ د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره سخت په اندیښنه کې دی. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته خوښ شي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویل 15 کلونو کم عمر خوارزوا کم ماشومان شمیر به په روان 2015 میلادي کال کې 3.5 میلیون تل ورشي. اوچا پرون سه شنبه د جنوري 28مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې له 15 کلونو په افغانستان کې د خوارزوا کم ماشومان شمیر 3 میلیون وو. د ملګرو ملتونو د غیدارې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې، او ویلي دي چې مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې ناروغۍ اخته شوي میندې او ماشومان هیر نه کړي. وچا ویلي دغه مرستې کولای شي د کورنۍ لپاره ورځنی روغتیایي رژیم او د اړتیا وړ ورځنیو خوړو له تضمین سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمیر کورنۍ هم وایي د بدو اقتصادي شرایطو له امله له 15 کلونو کم عمره ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي ګلپاچا آزادي رادیو ته وویل:
زما زوی امزا چې د 3 کلو عمر لري په سوي تغذیه اخته شوی، او دا یو څو خوړاندې چې دغه اسهال شو او هغې نه وروسته بیا د خوارزواکۍ طرف ته ولاړ. کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی. هغه رقم څه رقم چې مناسبه ده چې د ماشوم ته خواړه تیار ماشومانو ته
د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکي میرالم چې یو ماشومی په خوارزواکۍ اخته دی هم ازادي راډیو ته وویل:
زما یو کوچنی څلور کلن زوی په خوارزواکۍ اخته شوی وی. تاسفانه تر دې وړاندې ځینې کلینیکونه کې موږ دغه ماشوم یوړو او د ته ځینې مرستې وشوې، خو په ډېر تعصب سره په دې وروستیو کې دغه مرستې هم بندې شوي دي، او په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هم ډېر خراب دی، کاروبار نشته دی. زما دغه ماشوم لپاره اوس هېڅ وس نه لرم او توان نه لرم چې دغه درملنه وکړم.
دوی له نړیوالې ټولنې نه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د یادونه ده چې مخکې د سره صلیب او سرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون هم په افغانستان کې د خوارځواک ماشومانو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د دې فدراسیون د آسیا او پاسیفیک د څانګې سیمه ییز مشر الکساندر ماتیو د جنوري په 15مه په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي وو چې افغانستان ته د سفر پر مهال داسې ماشومان ولیدل چې په ډېره سخته خوارځواکۍ اخته دي. د ملګرو ملتونو سازمان د روغتیایي برخې د څېړنو له مخې خوارځواکۍ په نړۍ کې تر ټولو زیات پر ماشومان اغیز کوي او آن د دوی د مړینې لامل کیدای شي. روغتیا پالان ټینګار کوي چې د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي په خاطر باید میندې تر دوو کلونو پورې ماشومانو ته خپلې شیدې ورکړي. له شپږو میاشتو وروسته دې د شیدو تر څنګ د اضافي خوړو ورکول پیل کړي او د خوړو تنوع هم باید په نظر کې ونیسي او کوم خواړه چې ماشوم ته ورکوي باید د پروټین، قند، شحمیاتو، ویټامین او منرالونو درلودونکي وي. هغه چې ډېری افغاني کورنۍ وایي د اخیستلو توان یې نه لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
اوس هم یو نړیواله موضوع د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د سولې مستقیمې خبرې اترې رد کړي او ویلي دي چې هغه د اوکراین قانوني ولسمشر نه دی. ښاغلی زیلنسکي بیا ولسمشر پوتین تورن کړی چې د سولې له خبرو تیښتي. په دې اړه جزئیات به هوسی احمد زی راکړي.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د سولې مستقیمې خبرې رد کړي او هغه په دې تورن کړی چې ګواکې د سولې له خبرو ویره لري. پوتین د جنوري 28مه ناوخته د روسي یو دولتي تلویزیون ته ویل چې تاسو کولی شئ له چا سره خبرې اترې وکړي، خو هغه د اوکراین ولسمشر د غیر قانوني والي له امله د کوم څه د لاسلیک کولو حق نه لري. پوتین سوزلي ویلي زیلنسکي یو مشروع مشر نه دی، ځکه چې د زیلنسکي 15 کلنه دوره تیر کال د مې په 6مه پایته رسیدلې ده. ټاکل شوی وه چې ټاکنې د 2023 کال د مارچ په 10مه ترسره شوی وای، خو وسنډول شي ځکه چې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل له امله د غیبات تل هم د پوځي قانون لاندې دی. زیلنسکي چې د اساسي قانون له مخې باید د نوي دولت د مشتر ټاکل کېدو پورې خپلې دندې ترسره کړي، د پوتین د دې ادعا په ځواب کې ویل چې دا د روسیې مشر دی چې د جګړې د پایته رسولو لپاره د خبرو اترو خان دی. زیلنسکي په ټولنیزو رسنیو کې په پوسټ کې ویل چې نن پوتین یو ځل بیا تایید کړ چې هغه له خبرو اترو څخه ویره لري، له پیاوړو مشرانو څخه ویره لري او د جګړې د اوږدولو لپاره هر ممکنه هڅه کوي. اوکراین د 2022 کال په فبروري کې د روسیې د بشپړ یرغل له پیل راهیسې د پوځي قانون لاندې دی او د جګړې په حالت کې د ټاکنو د ترسره کولو لپاره د قانون تعطیل ته اړتیا لري. زیلنسکي د جنوري په 6مه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسم وروسته د شخړې د حل لپاره د پردې تر شا خبرې اترې ګړندې کړې دي. پورته وخت کې راپورونه وایي چې زیلنسکي د امریکا متحده ایالاتو ته سترګې په لاره دی چې پر ماسکو فشار راوړي تر څو د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. د واک له ترلاسه کولو رئیس ټرمپ ګواښ کړی چې که ماسکو د خبرو اترو میز ته حاضر نه شي نو له روسیې څخه متحده ایالاتو او نورو ودونو ته په ټولو صادرونکو توکو به درنه مالیات وضع کړي او سخت بندیزونه به پرې ولګوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خوست په د افغانستان په خوست ولایت کې ناپیژندل شوی وسلوالو دی وی کورنۍ لستنه وجلې دي. د دغه کورنۍ خپلوانو او کلیوالو ازادي رادیو ته ویل چې دا پیښه د سه شنبه په شپه شوې ده. په وجل شوی کې یو امیندواره مور هم شامل ده چې درې ګونی ماشومان په نسو. خوست ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ایز او چارواکو دغه پیښه تایید کړې ده او ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه دوی تر وسه دوه شکمن تنه نیولې دي. په دې اړه نور جزئیات له فیروزی عزیزی باورو.
د افغانستان په خوست ولایت کې ناپیژند وسلوالو دی وی کورنۍ لاس کړی چې خزی او ماشومان هم پکې شامل دي وزلې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز دغه خبر په تایید سره ازادي رادیو ته وویل دا پیښه د سه شنبه په شپه ناوخته د جنوري په 28مه د خوست ولایت پالیشیر ولسوالۍ ابو خان سیمه کې رامنځته شوې ده. نوموړی وایي ناپیژند وسلوالو په ډزو دغه کسان وزلي، خو زیاتوي چې د دوی امنیتي ځواکونو د پیښې په تړاو دوه شکمن کسان نیولي او څېړنې یې ترې روانې کړې دي. په خوست کې د دغې کورنۍ خپلوانو او کلیوالو بیا ازادي راډیو ته وویل چې دې پیښه کې د دې کورنۍ د لسو غړو وزل کېدو په ګډون درې نور غړي ټپیان شوي هم دي چې وروسته دوی هم د سختو ټپونو له امله سا ورکړې ده. د علیشیر ولسوالۍ اوسېدونکي او د دې کورنۍ یو خپلوان چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
د کورنۍ ډېر لس نفرې د ټوپک د کلاشینکو په واسطه باندې وشتلې دي چې درې نفرې زخمیان وو، لس نفر ځای په ځای په شهادت رسېدلي وو، وروسته هغه درې نفر هم په شهادت باندې رسېدلي دي چې د دې کورنۍ جمله ډېر لس نفره پکې شهیدان شوي دي.
خو د دې کورنۍ ځینو نورو خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې یوه امیندواره مېرمن هم وژل شوې چې درې ګونی ماشومان یې په ناس وو، او د دې درې ماشومانو په ګډون چې د مور په ناس کې ځای سوي د وزل سوي یو شمېر تیار لستانه کیږي. د دې کورنۍ یو ګاونډي چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
درې غری بیرون دی، یو په رفا کې وو، دوا کسان په دوبۍ کې وو، خاورو ته نه دي سپارل شوی. اوس افرا دولت شپې اسخه ته دولت رسیدګي کړی دو دولت ټوله چې کوم ځای کې څه شوی دو دا صحای کنټرول نن ته نیولې دو هیڅوک نشي کولای چې هغه ځای ته ورشي. خو دولت راغلی دی شپې د امبولانسو کې انتقال کړی دی مرکز ته، اوس د اوس راوړل.
که څه هم په خپله رسنیو ته د پیښې لامل کورنۍ او شخصي دښمنۍ بلل سوي، خو دغه کسان دا خبره ردوي او د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو که څه هم په افغانستان کې د امنیت د ټینګه خبره کوي، خو په دې وروستیو لسو ورځو کې داسې څو پیښې سوي چې په دغه هیواد کې د امنیت په تړاو د خلکو اندېښنې راپارولې دي. تازه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویاند صاحب حماد رسنیو ته په استولي خبر پرانه کې د دغه ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د دوه ورونو د وزل کې دوه خبره کړې ده. خبر پرانه کې د دې وزن لامل شخصي دښمنۍ بلل سوي ده. تر دې وړاندې بیا د سلواغې په دریمه په تخار ولایت کې یو چینایي وګړی ووزل سو، خو د دې پیښې مسؤلیت بیا د اسلامي دولت ډلې د داعش خراسان څانګې ومانه. که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د سږکال چینایي جرمونو شمېرې نه دي اعلان کړي، خو د دغه وزارت وان عبدالمتین قانی تیر کال ویلي وو چې یوازې د 1402 سیګدیس کال په لومړیو شپږو میاستو کې 8000 جنایي پیښې ثبت او د جنایي جرمونو په تورې له 1000 زیات کسان نیولې دي.
مالور دانې په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم نجونو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
وړاندې په خبرونه کې ستاسو را لېږل شوی پیغامونه دي چې ازادي رادیو په واتس اپ کې مورا لېږلي وو، دا واوري برته هم را ګرځو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. زه د یو خوون کې پایس دا پیغام ترته پرېږدم. سی په 1400 کال کې سی کله جمهوریت لبای نولار د موږ د څلور میاشتو ماشات پاته سو عمل سور جوزا سرطان، نو بیا سه کالم لیک دا یله ورته پیدا سو ویل سی وو سی مقصد موږ د ماشونه درکو تاسو استکاکونه راوړی. بیا سم کله استکاکونه ورولو یاره یقین وکړه څلور پنځه واره وزارت مالیه یا وزارت معرفت بتللی یی بیرته لو بیا ویلې طرز العمل بدل سوی ده. بیرته سم را جوړ کړي د حاضرۍ ضوابطم بیرته سم ورته جوړ کړو، نو اوس بیا ورولې دي اتي په تمه باندې ورته ناس یو، خو مګر تر اوسه را کړ سوی نه دي. مجبوریت هم ډېر ورته لرو، لږ نه ډېر. نو دا پیغام ترته پرېښول کوم چېرته دا تر لوړ پړیو چارواکو ورساوو، ډېره لو همکاري به مې مننه.
السلام علیکم. موږ د دغه شبکو په باره کې زموږ پیغام باید ورسوي. امې وړاندیزونه ګراندې، امې انټرنیټي خدمات ګران دي ام کار نه کوي داسې ورځې دي چې دلته یو د شنبه او پنځشنبه دلته په یو ګنج ملي جوړ شي په دې کې خو به خدوا ځنګل په ورځ کې سړی نسواله نو ډېر کمزوري دي په دغه باره کې زموږ اواز تر چا پرې باید ورسوي په مخه مو شو ورځ ولري
السلام علیکم ما دا یو پښتنه کوله چې مثلا یو سورز مخ طالبانو د 25 میلیون ډالر لیلام کړله افغاني برته سمسوله نو دا خو یو هفته بعد مثلا بیا افغاني خرابېږي بیا دی ډالر لیلاموي نو دا دی به تر سوپر دی ډالر لیلاموي ډالر شخراس بیا نس چم کوي دا خو افغاني خراب وسه ټول افغانانو طبیعت وسره خراب سوي دا وسنګه سي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونه دوهم نیمایی کې د زهرو کاروانونی خبرونه نشر ته چمتو ده خو تر هغه وړاندې پام وکړئ لاندو خبرونه ده د طالبانو د اقتصاد وزارت مسلکی مرستیال عبد اللطیف نظری وايي چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو له ځنډېدو وروسته د افغانستان په 28 ولایتونو کې د 50 نړیوالو سازمانونو فعالیتونه به وځنډول شي. نظری دغه څرګندونې پرون ځینو رسنیو ته وکړې. هغه زیاته کړه چې ډېری د موسې د کرنې، پوهنې، طبي پیښو سره د مبارزې او روغتیایي خدماتو وړاندې کولو په برخه کې فعال وي. په خوست کې د یوې کورنۍ د قتل په تور دوه تن نیول شوي دي. د ځایي مسؤلینو په وینا تېره شپه نامعلومو کسانو د خوست د تیریزی او علي شیر ولسوالۍ په بوخانه کې د یوې کورنۍ لس تنه ووژل. په خوست کې د طالبانو د والي ویان مستغفر ګربز ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې د لاس لرلو په تور دوه تنه یې نیولي دي. د هند په یو مذهبي میله کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د مرګ ژوبله د کومپ میلې په نوم په مراسمو کې پیښه شوې ده. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په روانه اونۍ کې سپینې ماڼۍ ته بللې ده. نتنیاهو لومړنی بهرنی مشر دی چې ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې د سفر بلنه ورکوي. سپینې ماڼۍ د او نتنیاهو دواړو دا خبر تایید کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي سره د سولې مستقیمې خبرې اترې رد کړې دي. د چهارشنبې پر ورځ د سلواغې په نهمه پوتین له دولتي ټلویزیون سره په یوه مرکه کې وویل چې د اوکراین ولسمشر د هغه په وینا مشروعیت نه لري او له همدې امله نشي کولای کوم سند لاسلیک کړي. او ټاکل شوې ده چې په استرالیا کې د افغانستان د خزینه کرکټ جلاوطنه لوبډله به سبا د استرالیا د میلبورن په جانکشن اوال لوبغالي کې له بې پولې کرکټ لوبډلې سره مخامخ شي. د افغان کډوالو خزینه کرکټ لوبډله د 3 کلنې جلاوطنۍ وروسته د دې 20 ورځې لوبې لپاره سره راټولیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد نافی همت د دیونی د زهر کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې يم. په دیونی کې په موتادونو کې د ریلپس یا تدرملنې ورسته د بیا موتاد کېدو په اړه بحث لرو. په موتادونو کې د ریلپس په اړه یو ورستي څېړنې شوولې چې په نړۍ کې د بیا موتاد کېدو کچه نږدې 5% ده، خو د تخمینی شمیرو له مخې په افغانستان کې دا کچه 83% هم لوړه ده. دا ډول د زهر کاروان پروګرام سره ډیر موتاجونه د مرکې پر مهال ویلي چې 3000 درملنه سوي ده خو بیرته موتاد سوي دي. د نن په خبرونه کې مو په موتاجونه کې درې لپس پاله د دې مېمنو سرباز کړی دي. ارواپو متي الله وزیري، اجتماعي کارکونکي میوند هوشمند او ډاکټر نومان پوپل په سر کې بل شاغلي وزیري صاحب څخه وپوښتو. وزیري صاحب کراته وایست چې د ارواپوهنې د نظر په عمومي ډول لپس یا بیړۍ څه ته وایي؟
ریلپس او یا هم بابلی و هم زری مخدره موادو استعمال تا ویلکیگه. رادی ترغمخ که موگا باید احتیاط سخه تعریف لرو. احتیاط هر مزمن ناروغی دا چه تلپات او روانی ستون زیزان سره لری. کلا چه او ناروغ یا مرده دی پاکوالی تیرکلی او بیرتا مخدره مواد استعمال تره گرزی کلا چه لومړی ځل سره مواد مصرفوی هغه ته لپس ویل کیږي، یعنی لومړی ځل استفاده. کله چې مکررن د هغه څخه استفاده کوي هغه ته ریلپس ویل کیږي. لپس په دې معنا نه ده چې هغه لومړی ځل لپاره مواد مصرف کړو د معتاد سو کېدی چې د همدغه تخپل استعمال د مخدره توکو ودروي او نور مکررن استفاده ورنونه کوي. کله چې دا ناروغ ونسو کولی دلت همدغه لپس کې مخدره مواد سټاپ یا ودروي د استفاده نور هم زیاته کې مکرره استفاده وکړي هغه ته ریلپس او یا هم دومزلي استفاده د مخدره موادو ویل کیږي.
د ریلپس همدغه لاملونه څه دي؟
په یو شخص کې د بیرته معتاد کېدو عوامل زخت زیات دي. خو موږ غواړو چې په دو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، هغه هم اجتماعي او رواني لحاظه چې بیرته څنګه یو شخص معتاد کېږي. خپله د شخص شخصي ستونزې و هغه وخت چې د شخص مخدره مواد مصرف کړي دي، له خپلې کورنۍ او خپل اجتماع سره په شخصي ستونزو کې درګیره سوی او غیر منطقي فکرونه، د معتاد شخص غلط باورونه، جسمي ناروغي، د معتاد شخص بدني ناروغي، د معتاد شخص رفتاري ستونزې، لذت په مقابل د مقاومت کې، عدم د خود رفتاری د خپل شخص، او معتاد شخص کله چې مخدره مواد مصرف کړي، مخدره مواد مصرف پر مهال د شخص زیات ستونزې پیدا شوې دي، د شخصیتي لحاظ خپل شخصیت له لاسه ورکړي او کوم اعتبار او اعتماد چې په اجتماع او کورنۍ او خپل دوستان و عزیزان سره درلود، د مخدره مواد د استعمال په وخت کې هر اعتماد او باور له لاسه ورکړی ده. مخدره تو که ده شخص ده یو لکه ننگ ده اجتماعی سوی ده، ذکر چه شخص ده مصرف ده مواد مخدر رو پا وقت که نور هیچ سل پار فکر او ذهن سوچ نکیوی او ذهن و فکر و سوچی یوازه ده دل پاروی چه سنگ مخدره مواد را پیدا او چرته مصرف کلی او پا کم ترتیبی را پیدا کلی او پا کم مناسب محل که چه افشا او یا هم آراموی مخدره مواد استعمال کری، ذکر چه در طول ستونزی دی چه دی بیتا دی شخص دی معتاد کدو که دیر رول لری.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر می ورسې ځوان بیا ځنه سمي وسره کې زم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ونه
ادوار د تاریخ راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمون غپوچ کړو، واکونه دمون خراب کړو،
د مور او کلار دواله په نشو روی دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
اوس په شاغلي هوشمند صاحب نظر واخلو. هوشمند صاحب له اجتماعي پلوه لپس ته وایي
پټولنه کې ریلاپس ته بیا ځل شروع کېدل یا بیا معتاد کېدل وایي ټولنه کافی په هدي مریضانو د تداوی په حق لنه لري او دا سټی ریلاپسونه کوي چې د نشيونه غزول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهرجن دي.
د ریلاپس هم دا عوامل څه دي؟
د ټولنه د پوهه کچا ټیټواله یو لوی لامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد اسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجن خبرې، ملنډې وهل، روغ دي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوي په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوي یا معالجې ته مراجعه نه ده کړی، د رخصوی کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره مواد استعمال دل چې رخصوی کس وسواس واته بیاي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلپس کیږي.
په پر سب ستاسو خبره وپښتو، در واپوهنی او اجتماعي پلو مو ریلپس وپیژندي، او ستاسو دارته وایي چې د ټیپ د نظر ریلپس ستوي
ریلپس یوه طبي اصطلاح ده چې اکثرا په صحي بخشو کې استعمالیږي، او دا په دې معنا ده چې د یو ناروغي نښې او علایم پس له تداوي نه بیرته رامنځته کیږي. کیدای شي چې په عامو مرضو کې وي او یا په معتادینو بخش کې هم چې پس له تداوي نه بیرته ځي مخدراتو ته او یا بیرته ځي نشې کوي، دې ته نو ریلپس وایي. او خپله دا احتیاط چې ده یوه بیرته رامنځته کیدل او حود کننده مرض دی چې په معتادو باندې ډیر تاثیر کوي، ورو ورو خپل کنټرول او تسلط په افکارو باندې او په رفتارو باندې له لاسه ورکوي.
ریلاپس همدا عوامل څه دي؟
خپله احتیاط یوه ډیره کرونیک او یا مزمن مرض ده چې د ریلاپس او یا حوت ډیر لیدل کیږي. هغه عوامل چې په دې باندې تاثیر لري، استرس ډیر شایع ده، او بل خبره دا ده چې د مونږ په هیواد کې کله کله په واده محافلو کې او یا په خوښي محافلو کې او یا ځینې نور جشنونو کې خلک د مخدره توکو استعمالوي، لکه چارس، تریاک او شیشې. څوک چې تداوی بخش کوي او یا تداوی نه خلاص شوي تازه دا چې هغه محفل ته ځي او ګوري چې خلک چرس اسکی، شیشه اسکی او یا تریاک اسکی، دا خپله نو تشویقی بخش لري او کیدای شي چې مریض بیا ریلاپس صفحه ته لاړ شي. او بوله دا ده چې مریضان پس له تداوی نه د دوی په ذهن کې ځینې اصلي محرکات دي چې دا محرکات کیدای شي چې ورته داسې غلطه هزهان رامنځته کوي چې دا تداوی نتیجه نه ورکوي، دا پلانکی چې ترک کړي وو او یا تداوی سوي وو پس له دوه میاشت نه دا مړه سو. ځینې غلط افکار خپل ځان ته جوړوي او دا کیدای شي چې بیرته مریض ریلاپس صفحې ته لاړ شي. او ځینې نور عوامل لکه روحي او رواني و د ارتباطات بین افراد خپل چې د خپل افراد معتادین رامنځته کیږي، دا مریضان خپل ځان باندې بې تفاوت دي، خپل کورنۍ باندې هم بې تفاوت دي. نو له دې کبله چې د یو معتاد کورنۍ ورباندې سوزي او زړسوي نه لري، نو کیدای شي چې مریض چې پس له تداوی نه د دې کورنۍ ورته یاد کړي چې ته داسې وي داسې وي داسې وي اوس هم لکه چې همغه پخوا غوندې، دا چې ورته دا تانې ورکوي او یا ورته یادوي، دا یې خپله نو کیدای شي چې مریض ریلاپ صفحې ته لاړ شي.
تر نو اورېدونکو اوس یوه لنډه د مالورو بیرته باسته راګرځو.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړ پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلار نه واخست یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونیزه خبرونه واوري.
وزیر صاحب قدرت اوس چې تری لپس مخکې په معتاد کې څه ډول نشه نشانی لیدل کیږي؟
تر بیا معتاد کېدلو مخکې په معتاد کې ډېرې نښې نښانې دي. ځینې نښې نښانې لکه افسردګي ده، اضطراب ده، مینه او علاقه پیدا کول، مخدره مواد مصرف ده، دروغ، چل، فریب کول دي. همداشان دا شخص تل بده کوشش کوي چې یو داسې حالات کې خپل دوستانو، عزیزانو، کورنۍ څخه بیل سي چې مخدره مواد په اسانۍ ډول پیدا او مخدره مواد بیا په اسانه ترتیب باندې استعمال کړي، تر څو دوی کورنۍ په پونه سي چې دا شخص د بیا ځلې د استفاده د مخدره مواد لپاره نیت او هوډ لري، او چې کله مخدره مواد استعمال کړي د فزیکل لحاظ چې کوم وزن اخیستی ده د هغه وزن له لاسه ورکول دي، او په رواني لحاظ بد اخلاقي ده، دروغ ویل دي، چل ده، فریب ده. دا نښې نښانې په معتاد شخص کې پیدا کیږي.
ځینې ارواپوهان وایي چې د درملنې په بهیر کې د ځینو روغتیایي کارکوونکو په تېره بیا ارواپوهانو بېغوري د بیا معتاد کېدو سبب کیږي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
هو، دا خبره سمه ده، ځکه کله چې معتاد مخدره مواد د مصرف پر مهال ځینې رواني اختلالات ورته پیدا کیږي.
کانسولر یا ارواپوه باید هغه اختلالات و به تشخیص که عجز را نسی او ده هغه اختلالات باید تشخیص کوي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد اختلال تشخیص کوي، د هغه د درملنې لپاره باید یو منظم او مناسب پلان طرحه کړي. کله چې هغه لپاره پلان د تداوی طرحه کړ، نور په تطبیق کې باید کانسولر یا روانشناس عاجز را نسي. دواړه لوري مکلفیت لري چې باید هغه پلان چې د رواني ستونزو و اختلالات لپاره ترتیب سویده خیلی تطبیق کری تر سوو کولیسی چی او ناروغ و منظم دوال خپل تداوی او درملنه واخلی. کله چی کانسولر یا روانشناس دی معتاد هر اختلال تشخیص نکری، نو در تداوی جریان او در درملنه نقص ده، باید نقص تداوی او درملنه ونشی.
ارواپوهان څه وکړي چې رخصوي شخص بیرته معتاد نسی؟
باید ارواپوهان یا کانسلر د خپل مراجع لپاره د تداوی پر مهال اساسي پلان طرحه کړی وي. کله چې د تداوی پر مهال باندې کانسلر یا روانشناس خپل مراجع یا معتاد شخص ته پلان طرحه کړی وي، له هغه څخه کتنه او نظارت وکړي. او معتاد شخص هم باید خپل مسؤلیت پذیر اوسیږي، ځکه چې وروسته تر تداوی نه یو بله برنامه ده په نامه د تعقیبي یا حالو اب. خپل مراجع باید مراکز تلارسی کم وقت چه ستون سرمخ کیگی یا هم کم اختلالات سرمخ کیگی، خپل روانشناس یا کانسولر ارواپوه تورسی چه زیر دقیق ستون سرمخیم. او که مراکز مراجع هنسی که ولی طریق دی تماس تلفونی باید در اریک دوامدار روسیگی. سه چه دیر مهم دی حقا داده چه یو مریض چه کل سهت منصوی وی او دا پا جامعه که زوند کیوی، دا حتمی ده چه باید خپل کانسولر ارواپوه سره یا د تماس تلفنی ده طریقه یا هم مراجعه مراکدو تا یا هم ده کانسولر مراجعه ده هغه کورنی تا باید وی. یعنی هغه مریض تل تر نظارت او تعقیب لاندی وسیگی چه ده تا پا اجتماع که کوم نوی اختلالات پیدا نسی که اغا پیدا که مخ کرده چه اغا معتادی اغا باید تر درمانه نلانده راسی.
پشمند صاحب اجتماعی کار کون که سوکلی چه رخصوی خلق برت معتاد نسی؟
ټولنیز یا اجتماعی کار کون که باید پا منظم تقسیم اوقات ترتیب اول سرخ مخبل رخشوی مریض نه حال احوال پختنه وکری. اجتماعی کار کون که ده قضیه پا صفت تر پای پره ده خپل ناروغ ده وکیل مدافع پوچیر ستونزه تا وجه ورکری، کسی هی ناروغی لری کورنه سره مل شی او ده خپل ناروغ هر دول حقوق تامین کری. درک ده ناروغان و زیادواله او پا افغانستان که ده نشت امکانات که ده غصنده پا تاسف سره شند داده.
ده خود اجتماعی کارکون که مسئولیتون سول ده معتادین و کورنه خپلوان او طولن یا هم خلق سوکی چو رقصوی خلق برت معتاد نسی؟
د کورنۍ مسؤلیتونه خورا مهم او ډېرې دي. کورنۍ باید روغ شوي د کور غړي ته د یو سالم انسان په سترګه وګوري، خیال یې وساتي، په ستونزو کې ورسره مرسته وکړي، سپک او سپورې ورته ونه وایي. د کور په مهم تصامیمو کې ورنه مشوره وغواړي. وخت نا وخت د روغ او سالم انسان ورته ډاډ وکړي، ښه الفاظ ورته وکاروي لکه ماشاءالله ښه شوی، ورځ په ورځ تازه کیږي، رنګ کې د سوروالی راغلی. همدغسې خپل روغ شوی کس ته خپل نظارت لاندې مصروفیت ورته پیدا کړي، د ډېر وخته پورې په سالم شکل تعقیب او نظارت لاندې ولري او د ډاکترانو مشورو ته ژمن پاتې شي. ټولنه د ښه چلند له مخې رفتار خپل کړي. روغ شوی کس نور سره پرتله او ملنډې په ونه وهي، د روغ کس په سترګه ورته وګوري. د دې لپاره چې معالجه شوي کس بیرته روغ دې نه شي، هڅوونکي کلي او بانډو ته پرېنږدي. ساقیان یا هڅوونکي د دولت په لاس ورکړي. مشران، وکیل صاحبان باید په خپلو کې ناسته وکړي او ټول ژمنه وکړي چې ساقي ته کور په کرایه حتی نه ورکوو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي. غلط القاب او الفاظ روغ شوي کس ته ونه کروي. تیر شوي ستونزې د روغ شوي کس مخې ته د ملنډې او کمۍ په شکل رابرسیره نه کړي تر څو روغ شوی کس بیرته ناهیلې، ریلپس یا نشو ته مخه ونه کړي. همداشان ملا امام د جماعت کې تبلیغ وکړي، معلم صاحبان د پسنفونو کې تبلیغ وکړي، همداشان د ټولنې ټول وګړي د نشو د ازرارو چې کله یو کس او روغیږي د چلند پوهه د ډاکټر صاحبانو څخه زده کړي، د ټولنې ټول وګړي لاس سره ورکړي ترڅو په کلي او بانډو کې یو کس روغ دی پرې نږدي شفخانو ته یې ولیږدوي او له هڅوونکو سره کلکه مبارزه وکړي.
ایا په هیته لاست؟ ایا په هیته لاست پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي او د بنزو ډایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړ شوی ده. پروپایل ګلایکول 40% لري، ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په هغه ځینو کې استعمالي کې چې یو مریض خوب نه لري، جټکی لري، همدارنګه جوړ خپګان لري، دغه په درمنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه د تجویز کیږي چې د دې عصبي طبابت کې فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې لپاره توبرکول کیږي چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې د اتو افسونه کې د ډیر زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستی پریدي، نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټاول سندروم ته ویل کیږي. ویټاول سندروم چې د سو امراضو یو مجموعه دی، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. که چیرته پریندي نو دا بابا ډایزوپام یا بنزو ډایزوپام د کورنۍ دغه دواګن شي به سره موتات وي. په دې کې وګدمهال وخت پرته کې کنفیوژن منترزي، یعنی ذهني تشوش پکې منترزي، دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه به ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منترزي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات دی زیاتیږي یا کمیږي، کچې د زړه حرکات کم شي هم نقص، او کچې د زیات شي هم نقص، مریض ته سردردي پیدا کیږي، مریض ته خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي، نو چې کم شو کم خواړه چې موږ خورو نو هغه کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منترزي یا قبضیت منترزي. د انسان د بدن دغه کم په ساده ستکه پچی یا کینګ دا ټول همدغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مخته نشي وړلی، نو د ځیګر هغه دند چې د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسی، موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اورېدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو هغه اکسیجن کمیږي، اکسیجن چې کم شو تم زیړې منترزي چې میډیکل جنډس ته ویل کیږي.
ایا په هدا لاست؟
په پر سر د بیا موتات کې دوه عمده نشه نشانه څه دي؟
د ریلاپس جسمي اراز علائم ډېرې دي، لکه بې اشتهایی ده، بې هوشي ده چې مریض خپل هوش له لاسه ورکوي، د پزې اوبې بهیدل دي، خپله د جلد تغییر رنګ دي، د سترګو تغییر رنګ دي، د ادرار ډېرول دي، خصوصا د شپې لخوا کله کله ورته ساپندي پیدا کیږي، کله کله هم سوزاک او یا د تشې میتیا سوزیدو حالت ورته پیدا کیږي، تشنج حالت پیدا کیږي، خولی پیدا کیږي، او کله غیر ارادي حرکات ورته پیدا کیږي، او یا کله کله د ناس درد دي، پیچس دی، د جلد زخمونه دی، د توخی دی، سردردی دی، سرگیچی دی، حادثه دی، او دسترگی دی، فشار جگی دی، وزن مریض لالا سوار کهی، خپل او خیاری لالا سوار کهی، کلا کلا دا مفاصل گرمی گی، اگزیما ورطا پیدا کی گی، کلا چی توخی گی، پا توخوله که بلغم سر وینه لیدل کی گی.
زنی دکتران دا موتاد نمگلی در ملنه در لپسی لط بولی. خپل نیمګړی درملنه څه ته وایي؟
ناقصه تداوی یا دا چې خپل مریض علاقه مند نه دي، په خپله خوښه نه ده راغلی دي، په جبري توګه راغلی دي، او یا کانسلنګ مشوره ورسره نه ده شوي دي، او یا کله کله مریضان د تداوی په جریان کې تداوی خوشی کوي او تښتي، دا ناقصه تداوی ده. او کله کله د تداوی په جریان کې خپل دا مریضان د نشئی توکونه په پته توګه استعمالوي، داسې چې د دې خپلوان اندیوالان او یا نور کسان چې دې سره ارتباطات لري هغه چې راځي ځان سره مخدره توکو راوړي او دې ته ورکوي چې دا استفاده وکړي. د دې له کبله دا یو ناقصه تداوی ده. او بله ناقصه تداوی دا ده چې د وقت کموالی، چې هغه نو استاندارد وختونه دي چې ادا اقل د درې میاشتونه باید کم نه وي، ځینې مراکز دي چې په یو میاشت یو نیم میاشت او یا څو هفتو پورې اعلان یې او تجارتي اعلانونه کوي چې دا مونږ داسې کوو داسې کوو، دا اصلا نتیجه نه ورکوي، دا هم ناقصه تداوی ده. او بله خبره دا ده چې ځینې مراکز او یا په ځینو ځایونو کې مونږ ګورو چې په مختلفو طریقو کې دوی تداوی کوي چې اصلا دا تداویګانې استاندارد نه وي، هغه نو خود نتیجه نه ورکوي، مریض بیرته ریلپس کوي، ځینې مریضان په جبري توګه راځي یو شفاخانه ته او یا یو ترکی احتیاط مرکز ته، هغه نو خود نو جبري توګه چې راشي پس له دې نه چې خلاص شي هغه بیا اسکی او بیا استعمالوي.
ډاکټران څه وکړي چې روغ شوی شخص بیرته معتاد نه شي؟
د یو ډاکټر توصیه یو معتاد ده چې ریلپس صفې ته لاړ نه شي، دا ده چې پس له تداوی نه معتاد باید هغه محیط، هغه انډیوالان او هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغې نه ځان لرې وساتي، هغه بد افکار چې د دې ذهن کې ګرځي هغې نه ځان لرې وساتي، غلطه فکره او غلطه سوچ کوي چې دا ډاکټر او یا دا تداوی او یا دا کانسلر نتیجه نه ورکوي هغې نه ځان لرې وساتي، مثبت تفکرات ځان ته جوړ کړي او ځان ته یو مشغولیت، ځان ته یو ورزش او یو کاروبار ځان ته جوړ کړي، او کورنۍ سره زړسوي پیدا کړي، دلبستګي پیدا کړي کورنۍ سره، او بیرته هماغه اعتماد چې د احتیاط په وخت کې له لاسه ورکړي وو هماغه بیرته لاسته راوړي. یو ډاکټر په مدامه توګه یو مریض سره او یو معتاد سره نشي پاتې کیدی چې هغه کنټرول کړي او هغه نظارت کړي چې دا څه کوي څه نه کوي، دا ټولې خپله هماغه مریض بوره پره لري چې دا څه کوي څه نه کوي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان د دې اونۍ بس پر همدې ځای پای ته ورسید. په دې بحث کې ارواپو مطیع الله وزیری، اجتماعي کارپو میوند خوشمند او ډاکټر نومان پوپل سره مېلمانه و چې کور ودانۍ ورته وایو. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. I'm gonna get you.
Ram 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 Ram